په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دي. ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه د ازادي رادیو دونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقونو خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو په وړاندې تبعیض به په ټول هیواد کې پر میلیونونو خلکو ویجاړوونکي بشري اغیزه ولري او پر ښځینه مرستندوی کارکوونکو بندیز به په میلیونونو زیانمنونکې میرمنې او نجونې د ژوند ژغورنې د مرستو له ترلاسه کولو محرومې کړي. تر دې مخکې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې په یو ټویټ کې ویلي چې دا ورځ سکال داسې مهال منځل کېږي چې له یو کال راهیسې افغان نجونې د لوړو زده کړو له ښوونځیو منع شوي. درې میاشتې کېږي ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او له څه باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې له ټولنې حذف کړي دي. د طالبان حکومت په کابل او کندهار کې خپل مشرانو سره د اروپایي ټولنې د یو جګ پوړي پلاوي د لیدنو کتنو خبر ورکوي. د هغو خبر پاڼو له مخې چې بیګا خبره شوې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې جګ پوړي استازي توماس نیکلاسن او په کابل کې د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر رافایلا یودی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی او په کتنه کې ښاغلي متقی هغوی ته ویلي چې اروپایي هیوادونه کولی شي په کابل کې خپل سفارتونه پرانیزي. طالبان په داسې حال کې اروپایي پلاوي ته د هغوی د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د امنیت ډاډ ورکوي چې په کابل کې د روسیه او پاکستان سفارتونه او همداراز په کابل کې د چینایانو یو هوټل په تیرو څه کم شپږو میاشتو کې د تروریستي حملو په ترڅ کې په نښه شوي دي. ټاکل شوی چې د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل د ډلې د بهرنیو چارو وزیران نن د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې په غونډه کې د نړیوالو کړکیچونو د راتلونکو حل لارو د راتلونکو حل لارو پر موضوع خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې پر پراخ یرغل څه باندې یو کال اوړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک تر غونډې مخکې غوښتنه وکړه چې د روسیې د جګړې د غندنې لپاره باید واضح سیګنال واستول شي. تمه ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د لاوروف او د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د چین د بهرنیو چارو نوی وزیر چینګ ګانګ به د دې غونډې نور ګډونوال وي. د هند په کوربتوب دغه غونډه به چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي تر ډیره په اوکراین کې د جګړې او له چین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې وي. د برېښنایي موټرو د تولید شرکت تسلا وایي چې د تولید له نویو تخنیکونو او کوچنیو فابریکو څخه په استفادې به د دغو موټرو د راتلونکي نسل لګښت نیمایي ته راټیټ کړي. د تسلا اجرایوي رئیس ایلان ماسک او د دې شرکت د مدیره هیئت نورو غړو پرون په تگزاس کې د دې شرکت د راتلونکي پانګونې پر پلانونو خبرې وکړې. د اسوشیټډ پریس آژانس راپور له مخې د تسلا د نوي موټرو لګښت به شاوخوا 25,000 ډالرو ته راټیټ شي. ډېر پانګوال هیله منو چې د دغو موټرو د نوي نسل بڼې وویني، خو ماسک وویل چې دوی به تر هغه وخته پورې نه ښودل کېږي چې تولید شوي او مناسب موټر څخه یې پرده لرې شوي نه وي. تر دغې غونډې وروسته د نړۍ د اسامو په مارکیټ کې د تسلا ونډې نږدې 6% راولوېدې. د پاکستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو ولسمه لوبه پرون چهارشنبه د پېښور زلمو لوبډلې د 40 منډو په توپیر د کراچۍ کینګز له لوبډلې څخه وګټله. دو افغان لوبغاړو عظمت الله عمرزی او مجیب الرحمن هم د پېښور زلمو په لوبډله کې لوبه وکړه چې دواړو د کراچۍ کینګز لوبډلې 15 لوبغاړي وسوځول. عمرزی په څلورو اورونو کې 28 منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوځول او مجیب الرحمن هم په څلورو اورونو کې 28 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې د پېښور زلمو خپل سیالي ډلې ته د 198 منډو هدف ټاکلی و چې هغه پوره نه کړ او 101 منډې جوړې کړې. خبرونه مو لازدی رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم کولای شي ولولې دي ازدی رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازدی رادیو ټکی اور یا ازدی رادیو ټکی اکا. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ویل، د خبرونه ډیر برخه د ازدی رادیو دونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو. خو لاندې خبري برخه هم لرو. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې د موافقې له درېمې کلیزې سره په یو وخت کې یو نوی سروې ښیي چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو په سلو کې له اویا زیات له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې ته په منفي نظر ګوري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پرون د کب لسمه په کابل کې د دوحې د موافقې کلیزه د خپلې لویې بریا د ورځې په توګه ولمانځله. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د متقاعدو پوځیانو په منځ کې ترسره شوې نظر پوښتنه چې نتایج پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د 1999 کال د کاپ په لسمه د سولې د تړون د لاسلیک په ورځ اعلان شول ښایي چې په سلو کې درې اویا پخواني امریکایي پوځیان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه منفي نظر لري. د مشن رول کال په نوم د متقاعدو پوځیانو مدافع ټولنې چې دا نظر پوښتنه یې کړې پخواني سرتیري پوښتلي وو چې د امریکایي ځواکونو وتلو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا میراث څومره اغیزمن کړی دی. په سلو کې 13 پخوانیو پوځیانو په ځواب کې ویلي چې په دې مسله کې نظر نه لري، خو په سلو کې 3 اویا کسانو ویلي چې اغیز یې منفي و. د ملتری ټایم ورځپاڼې د راپور له مخې دا نظر پوښتنه په تخمینی ډول د 5500 متقاعدو پوځیانو ترمنځ شوه. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې په سلو کې 3 اتیا پخوانیو امریکایي پوځیانو ویلي چې دوی له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د پلان د تطبیق له مسؤولو چارواکو سره د حساب کتاب له کچې راضي نه دي. مشن رول کال ټولنې همداراز ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغو څېړنو ملاتړ کوي چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په دې وروستیو کې اعلان کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو چارواکو پرون د کاب لسمه د خپلې بریا د ورځې په توګه ولمانځله او د هیواد په کچه په غونډو کې تودې ویناوې وکړې، خو په عین حال کې له نړیوالو وغوښتل چې د دوی له حکومت سره تعامل وکړي. په ارګ کې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر وویل چې دوی له ټولو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو سره تعامل ته اړتیا لري، خو هغه ټینګار وکړ چې دا تعامل نه یوازې د دوی بلکې د نړۍ په ګټه هم دی. متحدو ایالاتونو او د طالبانو استازو د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوها کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د امریکایي ځواکونو د وتلو موافقه لاسلیک کړه. د دې سند له لاسلیک یو نیم کال وروسته جمهوری نظام د طالبانو د حملو په نتیجه کې سقوط وکړ او طالبان پر افغانستان واکمن شول. په تیرو دریو کلونو کې متحدو ایالاتونو او طالبانو په وار وار پر یو بل د دوحې له موافقې څخه د سرغړونو تورونه لګولي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوحې د موافقې له درېمې کلیزې سره په یو وخت کې یو نوی سروې ښیي چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو په سلو کې له اویا زیات له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې ته په منفي نظر ګوري. په عین حال کې طالبانو پرون د کب لسمه نیټه د دوحې د موافقې کلیزه د خپلې لویې بریا د ورځې په توګه ولمانځله. په دې اړه احمد اکل د سیاسي امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندل سره مرکه کړې او لومړی یې پوښتلی چې پرونی سروې د امریکا د ټولو ولس نظر څرګندوي او که یوازې د پخوانیو پوځیانو.
د امریکا د متحده ایالاتو د خلکو او د ځینو وکیلانو او سناتورانو د کور ودانوي چې د افغانانو لپاره خپل غږ په دې سره پاس یو نیم کال کې تل پورته کړی چې د امریکا متحده ایالاتو باید د افغانستان خلک یوازې نه وي پریږي، او دا یو ستر حقیقت ده. موږ افغانان خوشحاله یو چې زموږ هیواد آزاد مستقل اوسیږي، خو کله چې 40 کاله دلته ډیر افغانان ووژل شول د امریکا متحده ایالاتو باید د دوحې تړون په ډیره ښه توګه سرته رسولی وی او دلته یو ټول ګډونه حکومت وی. نن ورځ به افغانان د دغسې فقر او بدبختیو سره مخامخ نه وی.
عام امریکایان یا عام ولس د امریکا په دې برخه کې څه نظر لري؟
ټول نړۍ پوهیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو استخبارات او حکومت ځانته پالیسي لري، خو عام ولس ډیر پاک زړه لري، د بشر حقوق ته ډیر احترام لري. نو په افغانستان کې چې کومه جګړه وه د عامو خلکو د مالیاتو او د پیسو له طریقه په مختله چې هغوی دا فکر کاوه په افغانستان کې به د بشر لپاره ډېر خدمتونه وسي، د بشر حقوق به ځای بځای سي، د ښځو د نارینهو لپاره به ډېر هغه څه وسي چې د امریکا د ولس لپاره به لاسته راوړنه وي. خو متاسفانه چې د امریکا خراب سیاست له کبله په افغانستان کې ډېر خلک وژل شو په دې شلو کلو کې، او هغه جمهوریت چې ډېر افغانانو هم قربانی ورکړې وه په وروستیو کې یوازې پرېښودل شو، او د طالبانو سره کومه روغه جوړه چې لازمه وه د دوحې د تړون له مخې چې باید شوې وای په هغه رقم ونه شول. نو ځکه موږ ویلی شو چې د امریکا د عام ولس فکر او د حکومتونو د استخباراتو پالیسي خامخا توپیر لري. مننه کو د امریکا له خلکو نه چې د افغانانو سره همدردي ښیي.
مننه اندر صاحب. طالبانو پرون دا ورځ د خپلې لویې بریا په توګه ونمانځله او ډېرې تودې ویناوې وکړې، خو د طالبانو مخالفان وایي چې امریکایانو د یو یعنی د دې موافقې په ترڅ کې د یو منظم پلان په اساس واک طالبانو ته وسپاره. ستاسو نظر په دې اړه؟
زه د یو نظامي افسر په توګه ویلی سم چې کله یو هیواد په بل هیواد باندې یرغل کوي او هغه بیا بدون کومې ښې لاسته راوړنې څخه بیرته پشا کیږي، خامخا دې ته په نظامي ډګر کې ماته ویل کیږي. نو طالبان چې اوس دغه ورځ لمانځي، واقعا چې په نظامي ډګر کې که موږ تو ګورو امریکا ماته خوړلې ده، او بیرته هغه خلک چې دوی چې طالبانو او له واکې لرې کړي وو هغوی بیرته واک ونیو. مګر د بلې خوا نه موږ ولیدل چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ دوه کاله مذاکرات روان وو، او هلته د مذاکراتو په بنسټ امریکایان د دې واده ووتل، یعنی جوړجاړی شوی ده، او ډیر طالب چارواکي قندهار ته د امریکایانو په تیاری کې راغلل. له دې نه معلومیږي چې طالبان د یو جوړجاړي په بنسټ یا له کبله راغلي دي، خو دلته دغه پالیسي د طالبانو او کومه مبارزه چې سره یو ځای کو د طالبانو د بریا په نوم یادېدل شي، خو امریکا په نړۍ کې وسم سوپر پاور ده. هغوی لکه څنګه چې تل استازو ویلي دي، تر څومره وخته چې په یو ملک باندې وغواړي ورځي یرغل کوي، او هر وخت چې زړه سي وځي. نو موږ ویلی شو چې د امریکایانو ماته هم اسانه خبره نه ده.
د سیاسي امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندر سره په امریکا کې د یوې نوې سروې د نتایجو په باب مرکه وه. په دغه سروې کې د امریکا متقاعدو پوځیانو په سلو کې له اویاو زیات له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په اړه منفي نظر څرګند کړی دی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیگ ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ یو کې بنډلۍ د پاره خوازګار تلل په ورور باندې بد لګي، په پلار باندې بد لګي چې دا ولې دوته خوازګار راغلو د باید نه ورغنی، هغه چې په مدو رقم پری خول شي د غو وخت تیر شي، ورور رونجر کې خپل ځواني د لاس اور کی وی او پجمردکی تیر دو دی وخت اس د کمې کا او د اجتماع دل طرفه د هیڅ ورته پیدا کیږي.
د کابل ولایت اوسیدونکو زرمینی له کورنۍ څخه شکایت کوي چې خپل خور او لور په مناسب وخت کې نه ودوي، خو ټول خلک بیا انجونې ډیر وخت د پلار په کور نه کینوي. عاشق الله یو له امداسي ورونو څخه دی.
زموږ سیمه کې خدا سي دي چې تر ډیره بیا د انجلۍ انتخاب ته ډیر حق ورکول کیږي، او پښتنه د انجلۍ ده که چیرې انجلۍ وغواړي ژري ودوي، او که انجلۍ ونه غواړي تر ډیره وخته کینول کیږي. اولې په دغه شل دویستو کالونه بره دوی ودونه کړی وي.
بابا
قدر من اوردونکو واده کول له ټولنیز او شری اړخ څخه یو منل شوی کار دی. امدا واده دی چې کورنۍ او بیا ټولنه جوړوي، خو واده کول هم ځانته خاص قوانین او ځانګړی وخت لري. تجربه ثابته کړې چې په ځانډ یا هم له وخت څخه مخکې واده د خوښۍ او نیکمرغۍ پر ځای هلک او جلۍ له بې شمېره ستونزو سره مخ کوي. د وردګو اوسیدونکي سلمه وایي چې که جلۍ ماشومه ودیږي یا هم په لوی عمر، ستونزو سره بیرته امدا خپله مخ کیږي.
جلۍ په خپل وخت سره ودیږي یا مخکې د وخته ودیږي یا پس د وخته ودیږي، اس لی تاوان ورکوونکي بیرته خپل انجلۍ ده. که په خپل وخت واده نه شي، په مو خپل قانوني سن واده نه شي، خپل انجلۍ ته یو عالم مشکلات پیدا کیږي. هغه انجلۍ د روحي او رواني لحاظ صدمه ویني، هغه د خپل آینده ژوند په ارتباط ناهیلي کیږي. انسانان چې ټول خلق شوي، که ښځه ده که نر دی، همدا رقم مشترک ژوند بعضی ضرورتونه لري چې مشترک ژوند د یو د مهمو ضرورتونه دی، هم ستنم نرته. او که دا په خپل وخت سره واده نشي یا مخکې دی وخت واده شي یا پس د وخت واده شي، نو مشکل به ډیر خپل خزت بیرته پرداختی وی. او د پس د وخت واده شي سن ډیر لوی شي، تبند اجتماع سره په اجتماع کې د ډیرو نامناسبو برخوردو سره مخامخ کیږي. د اجتماع د طرف هم هغه یو رقم ته فشار لاندې راول کی.
سلمه غجلی نیکمرغه ګڼي چې په کور کې هوښیار او په خبره پوه مشران ولري. د لور راتلونکی ورته مهم وي، نه دود دستور او خپلوانو سره بې ځایه سیالي. هغه زیاتوي
خوشحال دی او خلکو چې واقعا فامیده مور و پلار لري، یا تصمیم گیرنده ای که په فامیل کې مور و پلار نه وي، یو هوښیار عاقل ورور وي چې په دا درک ولري چې د ما خور چې ده سمه ده، د ما خور ده، مګر دغه یو ژوند لري، یو آینده لري، دا یو وخت لري، د مقصد باید یو وخت پوری وي. پس دو چې دی هغه وخت رورسید و قانونی سن رورسید و چې هغه اتلس شلو پورې دی تی یو ویشتو پورې دی، هغه باید خواستگاران چې ورته رسی هغه ته یو عیب ښکاره نشي او هوښیار و عاقل و ورورانو ته نه ښکارېږي. او بعضی کورنیو کې جلۍ دپاره خواستګار تلل په ورور باندې بد لګي، په پلار باندې بد لګي چې دا ولې دو ته خواستګار راغلو، دا ولې راغلل، دا باید نه وای راغلي. یعنی دا یو شرماور ننګ ورته ښکاري چې ولې لور هغه چې په همدو رقم پرېښول شي، د هغو وخت تیر شي، جلۍ پوه شي چې وخت ورو ورو نجلکۍ خپله ځواني د لاسه ورکي وي او پژمورده کیږي، په دو خاطر چې خپله دا نجلۍ ده، همدا لورې ده چې په تېرېدو د وخت حس د کمۍ کا، او دا د اجتماع د طرفه دا حس ورته پیدا کیږي، د خپلو همجنسو او د خپله همزولو د طرفه. کله چې خپله همزول ویني چې ودیږي او دا پاتې ده، واده شوي یا د اولادو چښتنې شوي، په ځان کې یو کمی حسیږي چې ولې ما څه کم درلودل چې زه په خپل وخت واده نه شوم، در حالې چې اصلي مقصر یې د خپله ما تصمیم نیون کیدي چې د دې په باره کې سم تصمیم ونیو او دا یې په خپل وخت سره واده نه کړله. د دې سن پورته شو، کله چې سن په پورته شو، وخت په تېر شولو چې هر څومره پلار رو پښیماني وښایي، ورور پښیماني وښایي، هنو بیا فایده نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله وایي د جلۍ د ورکړې پر وخت خنډ کبر او د کورنۍ د غړ لوی خبرې دي. په خبره د هلک شخصیت او کورنۍ مهمه ده، نه دا چې ښکلې څیره او ډېرې پیسې ولري.
داسې کورنۍ زه په خپله هم پېژنم چې ډېرې یو ښه کورنۍ وه، مالداره، ښه روشن فکره، ښه فامیده. نو د منجلۍ په خپله سارنواله فعلاً بېچاره مریضه ده. هغه وخت کې چې خاصګار راتله، دوی به نه منله، کله به یو ورور نوم ایښوده، کله به بل نوم ورور نوم ایښوده، کله یو چا بل چا خپله به یې نه منله. دې په خاطر د نجلۍ سند اوس لوی شوی ده. هر څوک چې اوس خاصګار راځي ماشومانو باندې، مثال چې هغه ماشومان لري، څوک د زوی په خاطر او څوک مثال د تنهایی په خاطر خاصګار ورپسې راځي، داسې نفر ورپسې نه راځي چې دا پېښاده شي. ځکه چې اوس یې مور پلار مړه شو، ورندرګان سره دې گزاره نه کیږي، یا وندرور خرابه، یا ورندر دا مشکلاتونه خو په ټول کورنۍ کې شته دي، جنجالونه. نو فعلا یوازې پاتې ده د جلۍ. نو که هغه وخت کې دغه ورونو کبر نه وای کړی، یا مثال واروار جیګ نه وای غوښتی، یا مثال نومې په دې نه وای ښی چې دا غریب ده، یا دا دوکاندار ده، یا دا موټروان ده، یا دا عسکر ده، خو نره هغه څوک ده چې په حق حلاله باندې یو مړی روزي پیدا کړي په دې شرایطو کې چې څلور اندامو روغې، اخلاق سمې، کورنۍ سمې، عملی نه یي، چرسی پوډری نه یي. صحرا مهمه نه ده، صحرا خو الله جوړه کړې ده او الله ورکړې ده ټولو ته، چې والله دا بدرنګ ده او دا ښایسته ده. دغه شیانو ته باید خلک فکر ونیسي چې مثال جنیکانې وایي چې والا زه خسته یم او د حالت بدرنګه ده. نه، صورت ته باید څوک ونه ګوري، سیرت یې باید خلک وګوري، کورنۍ یې باید خلک وګوري، هغه نوم نشان یې باید خلک وګوري، او هیڅوک باید بل ته سپک نظر ونه کړي، ځکه چې هر نفر خپل ځان ته دروند ده. یو چاته که په درانه سترګه وکتلې په درانه درته ګوري، او که په سپکه دې وکتلې نو په سپکه درته ګوري. نو د دې دپاره ځینې جنکیانې چې وایي چې دا ښایسته ده او بدرنګ ده، دوی پاتې کیږي. یا ورونه مثال وایي چې دغه نه بربر په هغه بربر ته څه کوئ چې دې ته تاسو کور جوړوئ، دې جلۍ ته کور جوړوئ، مثال ماشین اخلئ، تخت اخلئ، قالین اخلئ، دا واخله او هغه واخله، طلا واخله. یا والله دغه زمونږ میلمستیا کړې ده، هغه هغه هلک لاړ شي، یا ایران ته لاړ شي، یا دوبۍ ته لاړ شي، یا په افغانستان کې غریبي وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي، دوه کاله، درې کاله، پنځه کاله، تا لس کاله همداسې کسان شته دي چې موږ لیدلي دي پاتې کیږي صرف د واروار په خاطر. نو په دې وخت کې د دوی مثال هغه خپل قانوني سن ختمیږي، او هغه فکر خرابیږي، ذهن خرابیږي، نو هغه حالت کې دوی نه پاتې کیږي.
استاد عصمت الله زازی وایي چې پخوا به نجونې په کم عمر کې ډېرې ودېدلې، خو نن سبا دا دود برعکس شوی دی، په لوړ عمر واده کوي. د نوموړي خبره کله خو ځوانان په دې فکر وي چې که دوی واده وکړي بیا به یې د زده کړو مخه ونیول شي، یا هم کومې موخې چې په ژوند کې لري هغه ته به ونه رسیږي. ښاغلی زازی وویل،
لومړی دا چې د تحصیل سطح لوړېدل دي. هغه نجونې او هلکان چې دوی د تحصیل په جریان کې دي، او دوی کم د خپل د راتلونکي په اړه یا د ګډ ژوند په اړه فکر کوي، ځکه دوی ډېر توجه چې دغه د خپل تحصیلاتو لپاره ده، دوی غواړي په دې باندې فوکس وکړي تر څو څنګه یو ځان ته راتلونکی جوړ کړي، او وروسته بیا د واده لپاره تصمیم ونیسي. دوی ډېر فکر د تحصیل او د ماسټرۍ د لیسانس په دوره کې، نو دغه هلک چې د تحصیل په اړه فکر کوي، نو دوی واده ته زړه نه ښه کوي، همدا د باعث کېږي تر څو د دوی عمر لوړ شي. بل ډار او شکست څخه دوی ډارېږي، یا د ماتې څخه ډارېږي، او ځینې داسې خلک دي چې دوی غواړي که چېرته موږ ودونه وکړو نو موږ به ستونزو سره مخ شو. داسې په ټولنه کې ځینې داسې افکار دي چې دوی څخه متاثره کیږي، او دوی یو ډول ارمانګرایي فکرونه لري، یعنی دا فکر لري چې دوی په دې منتظر کې دی ته منتظر وي تر څو د دوی د خوښې شخص په خپل ژوند کې پیدا کړي، چې دا یوازې ارمان پاتې کیږي، او بیا دا د دې لامل کیږي چې د دوی ودونه وځنډیږي، او یا هیڅ واده ترسره نشي، او یا هم عمر لوړ شي. بل مهم دلیل چې دا هغه د دندو نه درلودل دي، یا هم اقتصادي عامل هم ورته ویلی شو. تاسو وګورئ چې اوسنۍ زمانه کې فلن زمونږ په هیواد کې اکثره ځوانان چې دي هغه د دندې د نه درلودلو له امله چې ګویا دوی به د راتلونکي ژوند مصارف برابر نه کړي، دوی واده لپاره زړه نه ښه کوي، او دا هم د دې لامل کیږي تر څو د دوی سن لوړ شي، د وظیفې د ښې وظیفې البته د لاسته راوړلو په تمه باندې، او دا هم یو بل لامل کیږي. او بل لاچ مقابل لوری هغه د انجلۍ کورنۍ چې د هغه د جهیز د توان نه درلودلو له سببه دوی زړه نه ښه کوي تر څو خپله لور زر واده کړي، او دغه متقابل ستونزې البته وجود لري چې اقتصاد ضعفوالی د دې لامل کیږي، مالي وړتیا نه درلودل هم د دې لامل کیږي تر څو سن لوړ شي او واده ونه کړي. او بل مهم دلایل چې دي په ټولنه کې ځینې داسې افکار یا داسې انګیرنې دي چې ګویا که چېرته تاسو واده وکړئ نو راتلونکي به ډېرو مشکلات سره مخ شئ، یا مثلا البته د نورو خلکو د دوی په اړیکه کې مداخله کول څخه دوی یېریږي او دوی نه غواړي، او د دوی د راتلونکي ژوند یا د واده کولو په اړه بدبینه کیږي، چې دا هم د دې لامل کیږي تر څو دوی سن لوړ شي. بل مهم مسله چې ده هغه فردګرۍ هم ورته ویلی شو. فردګرۍ په دې معنی چې په تېرو زمانو کې به خلکو چې کله ځوان واده کوو، یا مثلا یو جلۍ واده کوو، نو دوی به دې فکر کې وو چې دوی به په راتلونکي کې مور او پلار جوړیږي، او دا بل ټولنې کې ډېر ارزښتمنه خلک اوسي. خو په اوسنۍ زمانه کې فکر داسې ده چې که چیرته هو دغه مسله اوس کمرنګه شوې ده، که چیرته دوی ودونه وکړي نو دوی به مثال ستونزو سره مخ شي، او دوی به خلاف د تېرې زمانو فکر لري چې ارزښتمن سړی بد نه وي، او بلکې ستونزو سره مخ کیږي، چې دا هم د دې سبب کیږي تر څو دوی د وادونو څخه پرهیز وکړي. بل چې دا اشتغال دی، د ښځو اشتغال دی، تاسو وګورئ په اوسنۍ ټولنه کې کله چې یو انجلۍ وظیفه اخلي ترسره کوي، نو دوی هغه مالی توان په خپله ګټه په خپل لاس لاسته راوړي، چې دوی په دې فکر کیږي چې موږ نور ضرورت نه لرو چې واده وکړو یا مونږ ته څوک د ژوند مصارف یا خرچ خوراک پر کړی، مونږ په خپل دا کولای شو. یعنی مونږ دغه توان لرو چې دا هم یو د دې لامل کېږي تر څو نجلۍ د واده لپاره علاقه مندی و نخی و واده تر و نکړي. او اکثره د هغه نجونې چې وظیفې لري خلق دیدی پا حد سکی دی داسی جونو سر ودونو وکڑی او دوی هم داغسی خواستگاری یا مثلا ودونو ردوی. او بل مهم دلیل چه دی عمر دی الوروال سبب گرزی پا ودونو که آغا دی حد خزیات عاطفی تعلق دی والدین دی خپل ودونو سر دی چه دا دیر امین در لدل یا دیر تعلق دی خپل ماشومانو سر هم دی سبب کی که چیزی مور و پلارو نگوڑی چه دوی هغه اولادونه چې دې زر واده وکړي، ځکه د دوی هغه عاطفي یا هغه مینه چې د خپل اولاد سره دوی دا فکر کوي چې دا به مونږ څخه جدا شي، او دوی ډېر زر نه غواړي چې خپل اولادونه ته ودونه وکړي یا زوی ته یا هم خپل لور په نکاح باندې ورکړي.
سیماستانکزی چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مدني فعالیتونه کړي، وایي چې د افغانستان په هره سیمه کې د خلکو دودونه فرق کوي، خو تر ډېره لیدل شوي چې د واده د پرېکړې حق جلۍ ته نه ورکول کېږي، یا یې په کم عمر ودوي یا یې هم په کور کې سپین سری کړي.
فرهنګونه، کلتورونه او دودونه په هر سیمه کې فرق کوي. ځینې سیمې دي چې په وړکتوب کې مثلا خپل لور دی او چا په نوم کوي دی، او بل ماشوم هلک په نوم باندې کوي. ځینې کورنۍ کې بیا هغه مناسب سن ته رسېږي، خپل لور مثلا کله خاصګار یا رویبار ورته راضي ورکوي، او ځینې کورنۍ بیا په غټ سن کې مثلا خپل لونه هغه د بخ کور ته لیږي. نو دا متفاوته ده او عملونه هم بیلابیل دي. خو بیا کله کله مثلا داسې هم کېږي چې د لوړو ولور یا تویانه ورته وایي څه ورته وایي، د دې له کبله هم ځینې نجونه په کور پاتې کېږي، او ځینې وخت مثلا د خصومتو له کبله مثلا لور په کور پاتې کېږي، ځینې وخت د پلار او مور د ناسم تدبیر یا تصمیم له لاسه لور په کور پاتې کېږي، ځینې وخت مثلا یوه کورنۍ بله کورنۍ د ځان لپاره سیال نګړي، او همدغه د سیا او دوه درې څلور پنځه بلاخره لس نفره راځي، خو دا هیڅوک نه پکې انتخابوي، او همدغه راز یولسم نفر بیا وایي چې دا اصلا خپله لور نه ورکوي چاته. نو ضرور هم نه ده چې مونږ یې دې دروازې ته لاړ سو یا د دې لور خاصګاري وکړو. نو دا هغه ستونزې دي چې مثلا مونږ یې په خپله ټولنه کې لرو. دا موضوعات د یوې جلۍ له سرنوشت سره لوبه ترسره کېږي، هغه د تل لپاره مثلا د خپل د بخت له کور نه محرومه پاتې کېږي، او یا هم مثلا د کور مسؤلیت ور په غاړه کوي. هغه جلۍ شاید په یو دفتر کې مثلا کار وکړي، یا مثلا په یو اداره کې کار وکړي، او یو مقدار پیسې کور ته راوګټي، او له دې کبله هم مثلا د کورنۍ تصمیم نسي نیولی، ځکه مونږ دا واده کړو دغه عاید یا دغه معاش سننده اخلي، بیا خو یې مونږ ته نسي راکولی. نو د خپل لور ژوند قرباني کوي دلته.
ستانکزی له ټولو کورنۍ غواړي چې د خور او لور د واده په برخه کې ډېر غور وکړي، ځکه دا یې د ټول عمر مسله ده.
زما هیله د یوې افغانې مېرمنې په صفت له کورنیو څخه دا ده چې د خپل خصوصا مور پلار څخه خپل دولت تصمیم خپله ونیسي په خپل لاس یې، کله کله ځکه داسې هم سوي دي چې مور پلار صلاحیت خپل زامنو ته ورکوي، او زامن هم بیا په دې کې سم تصمیم نسي نیولی. نو باید کورنۍ په دې کې ډېر دقیق اوسي، او د خپل لونو له ژوند او سرنوشت او آیندې سره لوبه ونه کړي، او هغه له خپل هغه اصلي ژوند څخه محرومه نه کی د خپل خاصو لپاره. ځکه تر هغه څه مثلا مور و پلار په کور کې حیات وي، خو لور ترې حد قدر او عزت په هغه کور کې لري. خو کله چې مور و پلار له دې دنیا نه یا له دې نړۍ نه سترګې پټوي، بیا هغه وخت حصه ده دغه لور څه په کور پاتې ده. سره له دې چې د کورنۍ لپاره دومره قربانیانې به هم ورکړي، خو بیا هم د کورنۍ د نورو غړو له خوا نه دې ته په حقارت کتل کېږي، دې ته د تانې ورکول کېږي، دې ته مثلا په سپکه یا په کم نظر ورته کتل کېږي، او حتی دا هم ورته ویل کېږي که چېرې ته یوه سمه ښځه وای نو تا به نن زموږ په کور کې شپې ورځې نه سبا کولی، نن به ته د خپل خاوند یا د خپل بخت کره به دې ژوند کوه. نو دا هغه لاملونه دي چې مونږ یې لرو. او زمونږ یو شمېر نجونه له دې سره درګیره دي. زما ډېرې دوستان سه زمونږ ډېر خپلوان سه سل دغه رقم ستونزو سره نن ګیر دي. او تاسو باور وکړئ سره لوڼې همیشه خپل مور پلار ته واقعیت ښیرا ورته کوي چې زما ژوند دې خراب وکړه، زما زندګي خرابه کړه، زما هر څه یې راڅخه واخیستله. او یا یې هم په داسې یو عمر کې مثلا هغه وادوي، یو ځوان خو بیا آماده نه ده مثلا له هغه پیغلې سره واده وکړي ځکه د هغې سن ډېر لوړ سوی ده. نو بیا داسې یو څوک ورته پیدا کوي چې هغه یا یې مېرمن مړه سوي وي یا یو بله ستونزه ولري، نو بیا خپله لور هغسې یو چا ته ورکوي چې دغه جلۍ هم یعنی په داسې یو سن کې وي چې نشي کولی ماشوم نړۍ ته راوړي، او بیا هغلته بیا په خپل ژوند کې یو بل ناورین سره مخ ده، یو بل ستونزې سره د خاوند په کور کې هم مخ ده. دا هغه لاملونه او دلیلونه دي چې مثلا یوه جلۍ بیا په خپل ژوند کې ګالي. نو زه د یوې مېرمنې د یوې افغانې په صفت میندو او پلارونو څخه غواړم چې د خپل اولاد د آیندې برخه کې سم تصمیم ونیسي او دقیق تصمیم ونیسي، د هغو له سرنوشت سره د لوبې نه کوي، هغوی د خپلو خاصو قرباني کوي نه.
که چیرې نجلۍ ډېر وخت په کور کې نول شي بیا واده شي، له سي اړخه هم له ګډو ستونزو سره مخ کیږي. نسایي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې مور کېدل ځانته خاص وخت لري.
واده کول یو فطري مسله ده چې هر جلۍ او هلک په خپل وخت سره باید واده وکړي. په خپل وخت سره معنا دا چې د جلۍ لپاره 25 کلنۍ او د نارینه لپاره 30 کلنۍ بهترین سن ده د واده لپاره. د دې لپاره چې نجلۍ هغه معین تعداد تخمې چې لري په خپل تخمدانونو کې هغه د میاشتې یو دانه یا دوه دانې مصرف ته رسیږي. که چېرته نجلۍ په لوی سن باندې واده کوي، یو خو د تخمو تعداد کمیږي، اول خو د تخمو ستونزې وي چې تخمې خلاصېدو ته رسیږي، او نور ستونزې که چېرته واده هم وکړي اول خو په سختۍ سره حمل اخلي، امیدواره کیږي، او چې بیا امیدواره هم شي بیا د امیدوارۍ په دوران کې د جګو فشارو سره، د وینې غوړ سره، د اډوکو مشکلاتو سره، او د زړه ناروغۍ سره کېدای شي چې مخامخ شي. او د دې تر څنګ کېدای شي د دوی په ماشومانو کې هم د تخمو مرتبط بعضې مشکلات پیدا شي، لکه په لوی سن کې چې وادونه وشي د کروموزومي مشکلاتو خاطر کېدای شي چې د دوی په ماشوم کې معیوبیتونه پیدا شي. خو د دې لپاره چې نجلۍ په ښه ماشومان راوړي او تخمې هم ضایع نه شي، ښه ده چې په ښه سن سره واده وکړي. دا چې نجونې ولې په ځان سن باندې یا لوی سن باندې وادونه کوي مختلف دلایل دي، خو هغه کسان چې مخصوصا د تحصیل لپاره خپل وادونه ځنډوي هغوی ته زیاتره د قطاري ګولۍ توصیه کیږي چې دا ضد حاملګي ګولۍګانې چې دي چې تخمې وساتي. یعنی دا ګولۍګانې د مختلفو هدفونو لپاره ورکول کیږي چې د تخمې د ساتلو لپاره یا د جامو د برابرولو لپاره یا هم د ماشوم د نکیدو لپاره پکاریږي. نو توصیه دا ده هغه انجونې چې غواړي یا پلان دا لري چې په لوی سن باندې واده وکړي، خطر دا ده چې د دغه ګولیو څخه استفاده وکړي، خپل وزنونه کم وساتي، او غذایي رژیم کې خپل ډیر توجه وکړي د دې لپاره چې که چیرته وزن زیاتیږي هورمونونه د موازنې څخه باسي بیا ډیر ستونزې په راتلونکي کې پیدا کوي.
اسنا رحمانی چې په تیر جمهوری نظام کې د ښځو د حقونو مدافع به وایي د واده لپاره قانوني عمر په هر هیواد کې توپیر کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
د واده لپاره قانوني عمر د هر مملکت د اتباعو او مدني قانون مطابق متفاوت دی. کله چې قانوني عمر ته یوه جلۍ رسیږي نو کولی شي چې واده وکړي. د مثال په توګه د افغانستان په مدني قانون کې د هلک او نجلۍ سن مشخص شوی دی چې د هلک لپاره 18 او د نجلۍ لپاره 16 دی. خو زما له نظره د واده لپاره ښه عمر د 18 نه تر 25 پورې دی.
اوس په دې خبرې راته وکړئ چې ولې په یو شمېر کورنیو کې هغه نجونې زر نه ودی تر ډیرو پورې ساتي؟
د بعضې ملاحظاتو په خاطر لکه د تحصیل، کلتور، مناسب اقتصادي چاپیریال یا مناسب شخص پیدا کول، او د بعض نورو اجتماعي مسایلو په خاطر دوی نشي کولای چې خپل لونې واده کړي. اجتماعي ستونزې د مثال په توګه غیر سالم رقابتونه دي. مثلا یو څوک په یوه ټولنه کې خپل لور یو تعلیم یافته کس یا پیسه دار کس ته ورکوي یا هم چې اجتماعي شهرت ولري یا داسې کس ته ورکړي، نو نور هم کوشش کوي چې د دوی غوندې خپله لور حتما باید ټول شرایط یې پوره وي، دوی وکولای شي خپله لور دوی ته ورکړي. نو په نتیجه کې دوی نشي کولای چې هغه خپله لور په مناسب وخت کې ورکړي، نو دوی خاطر په دې دوی باندې وخت تېرېږي. او بل اقتصادي ستونزې دي چې دا ناوړه دودونه، ناوړه رواجونه، مثلا ډېر مصارف په واده باندې راځي چې د ډېر ولور په نتیجه کې د هغه کورنۍ هم زړه نه ښه کوي چې یو څوک خپل زوی ته وکړي او په دې نتیجه کې یو نجلۍ بې واده پاتې کېږي. او په ځینو کې د نجلۍ کورنۍ لوړ شرایط قوي د دې عمله په کور پاتې کېږي.
په آخره به د تاسو پیغام کورنیو ته څه وي او نجونو ته چې دوی ډېر زیات لوړ انتخاب لري، د هغه لوړ انتخاب له وجې په دې نتوانېږي چې واده وکړي او یو شمېر کورنۍ دوی نه ودی، دغو دواړو خواوو ته د تاسو مشوره څه ده؟
خپل لاس باندې دې د خپلو لورګانو آینده نه خرابوي. په نننۍ شرایطو کې تاسو پوهیږئ چې نه اجتماعي وضعیت جوړ دی، نه اقتصادي او نه امنیتي، نو دا بهتره ده چې دوی هغه خپل شرایط کم کړي، رقابتونه په نظر کې ونی نیسي او دوی هغه یو کس چې تحصیل ولري یا یو ښه اجتماعي شهرت ولري، نو دوی باید خپل لورګانې ورکړي. او مثلا اکثره خلک ترجیح ورکوي چې زما لور د یو پیسه دار کس ته واده شي یا د ډېر دغسې ګذافه مصارف پرېږدي. نو که پیغام مې همدغه دی چې دوی دې خپلې لورګانې په هغه قانوني سینه چې ورسېده په هغه وخت کې باید دوی خپلې لورګانې واده کړي او بې ځایه مصارف دې نږدي، شرایط دې نه جګوي او غیر سالم رقابتونه دې نه کوي. فقر او تندستي ډېره زیاته ده او اکثره تعلیم یافته ښځې چې غواړي واده وکړي یوازینی شرط یې د هلک نه دا دی چې باید ماته یو مستقل کور ونیسي، مستقل ژوند جوړ کړي، چې دا ناممکنه ده. یا چې دا مثبت هم ده منفي هم ده، خو په نننیو شرایطو کې دا نامناسبه موضوع ده، ځکه هغه یو فامیل ته یو هلک ته د ټول کورنۍ مسؤلیت ور د غاړه دی. هغه چې جدا کور او جدا مسایل شي نو بیا د هلک دپاره مشکله ده. او دا همدې باعث کېږي چې هلک د واده نه شرط شي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې په لوړ عمر د جلی وټول هغوی لګانو ستونزو سره مخ کوي. کله چې جلی لا تل وسکلونو څخه پورته قدم ږدي، د هغې د خواخې په پام کې نیولو سره د واده قانوني عمر ته رسیږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211640. په دې لاره کې ټول افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن د نجونو او ښځو د زده کړې په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې زده کړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زده کړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي، د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلمه ته ښه راغلاست وایو او په پیل کې ورنه غواړو چې په خپله د زده کړو په هکله معلومات را سره شریک کړي.
هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په هکله روښانه کوي، هغې ته مونږ زده کړې ویلی شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي، هغه پروسه کولی شو چې مونږ ورته د زده کړو نوم ورکړو.
ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورئ، انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري، په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبره دا چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ، د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ، هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ، دې لپاره هتا اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هتا ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت څو چې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د ښځینهو پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي، کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې، د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنا کېږي چې موږ هغه ملت چې دی، ملنی ملت چې دی، دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي، نو اولاد هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي، د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي، هغه اندازه نه هغه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنا دا ده چې موږ د دین پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنا چې موږ د اقتصاد پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنا چې موږ د ټولنې پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنا چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، هغه سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانا او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه دادا او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره داسې وعدې هم په دوحې کې شوې وي دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړې وه هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشري حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشري حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډېره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بېخي سمه خبره ده ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لرې کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنې کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کېږي چې دوی ولې د ښځینهو د زده کړې په حق باندې سترګې پټیای نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي که نه چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي که نه، فزیکي شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه ځي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي. حتی که دوی غواړي چې سره بېل هم کړي، نارینه او ښځې په یو صنف کې پرې نه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال که غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغیرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي. ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کې نه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت څه چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نولې وي، بیا په وروستیو حکمونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسې نجونې نسکلی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بله خبره چې دلته باید تذکر ورکړم دا چې دوی هغه مشران چې دي په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډېر زیات مهم دی. خپل لونې خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه که مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل پرېږدي چې پوهنتونونو ته مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډېر زیات سر خلاف ده چې د خرو تعلیم مهم ده، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل خرو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره شل میلیونه عام وګړي چې دي هغه ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنا چې لس پنځلس کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کېږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کېږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغسې کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کېږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړئ چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کېدای شي چې خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي. نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي، دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعضې خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کېږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کېږي، یا کله په اوبو کې غرق کېږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لاره یې پکې، او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کېږي. بدبختانه دا چې بعضې خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټوله هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلق شدا مملکت ترکی او بل ځای تلارسی. او پوک د محل کې مثال خلق شدا بعض خلق چې غربي مملکتونو ته دیال تمیش کیږي، حتی خلق شدا خپل دین نه په آینده 500 کالون کې بیا اوړي. نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځنه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کیږي چې خلک په خپل مملکت کې پاتشي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو خطاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خجینه لزده کړو پاتې سول دا نسی جبرانه ولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې تراسو چې پروانی لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو ماسله خوب پورته کیږي، فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپی ل ماسلین اوس د کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو چې په کار ده، لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغسې حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها هغه خپلو جنکیانو ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کوي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدای دا چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغونه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوي صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د
اسلام له نظر په خرو او په نارینه باندې فرض ده چې هغه خپل دینی مسولیت مولوی صاحبانو ده کې یو غوی د مساجد د لارډسپیکرونو نه غږ وکي او خپل غږ پورته کړي چې خرو ته باید ذکری هغه حق ورکړل شي. بل دادا چې په دغه جریان کې چې کله خزه نه پریښودل کېږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هره ورځ یو ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبر داره چې دغه امید ته لاس ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه یې کولای شي د خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنا شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وی چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، اده اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی خزه پرې نږدي درس ته، نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم خزه پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نور دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بېخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی دا ده چې د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونشي لوستلی، کتاب ونشي لوستلی، هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، تریم ترقم ولولي، هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور ښځو مرسته وکړي، یا به هغه ترقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، ل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړي ماهر مومن سره خبرې وکړي. تربیه مو علامه او ملګری.